السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پښتونخوا کې د غرمې دولس بجې شوې له 2:30 بجې د خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پرلوونه قبول کړي په دې غړي کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر پوښتنه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې درته وایي
نمړه د خبرونو سرټکی د پاکستانی چارواکي وایي اوس افغانان کولای شي آنلاین ویزی واخلي د پاکستان حکومت د پخوانی وزیر اعظم نو شریف د پاسپورت د منسوخولو پریکړه کړې ده په بوسنه کې کډوالو د کم تر سوزیدو وروسته یوه بله یخ شپه بې سرپناه تیره کړې د خبرونو تفصیل د پاکستان کورنو چارو وزیر وای سر له سبا څخه د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو خلکو ته آنلاین یا په انټرنیټ ویزی ورکول پیلوي شیخ رشید احمد د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل دا کار د ویزو په سیستم کې د رشوتونو د مخنیوي لپاره کړی دی خلک کولای شي دا آنلاین ویزی د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کورنو چارو وزارت او نادرا دفتر په ویب سایټونو له ورکړل شوو لینکونو له لارې د فیس په جمع کولو سره ترلاسه کړي په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې 2415 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي په دې اړه شمېرې خبرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې تر ننه پورې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر 4,915 دی همداراز 10,105 کسان تمبل شوي خو 4,015 ته رغېدلي دي د پاکستان تحریک انصاف حکومت فیصله کړی چې لندن ته تللی د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف پاسپورت به نه نوی کړي د رپورټونو تر مخه دغه د پاسپورت موده د فروری په 14 ختمیږي د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې په دغه نیټه به د نواز شریف پاسپورت کینسل کړي نواز شریف ته د درغلیو په قضیو کې 1 کال قید سزا شوې خو هغه پر ضمانت تر خوشي کېدو وروسته د 2019 کال د نومبر راهیسې د درملنې لپاره په لندن کې اوسېږي نوموړی پر ځان لګېدلي تورونه بې بنیاده او سیاسي سازش بولي د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د رؤیت هلال کمیټي مشر مفتی منیب له دندې لرې کړی دی مفتی منیب له 13 کلونو رئیس د دې کمیټې مشر و د دې وزارت د دسمبر په 13 په خبره کړې خبر پاڼه کې راغلی چې د هغه پر ځای مولانا عبدالخبیر آزاد مقرر کړی رؤیت هلال کمیټي بخنه غواړم رؤیت هلال کمیټي د روژې او اختر د ورځو د معلومولو لپاره سپوږمۍ یا میش کتلو دنده لري د طالبان سره د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی مشر معصوم سنگزی وای اوربن به راتلونکو دور مذاکراتو کې د بحث یو مهم ټکی وي سنگزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو په محل ویل له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو په ضد د ګټې اخیستو مسله د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات هم د خبرو په ایجنډا کې شامل دي په قطر کې د طالبانو او افغان پلاوی ترمنځ خبرې د جنوري تر 15 ځنډېدلې دي په بوسنه کې خوښه 900 پناه غوښتونکو تر هغې وروسته یوه بله یخ شپه په بې سرپناهۍ کې تېره کړه چې ځایي چارواکو د مظاهرو یو بل کیمپ ته د لږدولو مخه د دوی ونیوله د کډوال په اور سوځېدلي لیپا کم څخه د کرویشیا سرحد سره نږدې کونیچ ښار ته د لنډ وخت لپاره وړل کېدل خو د دسمبر په 13 له بسونو ښکته او بېرته خپل سوځېدلي کیمپ ته ولېږل شول دې کیمپ د دسمبر په 13 اور اخیسته و د بشري حقونو ادارو د بوسنیا پر چارواکو غږ کړی چې د بندو کډوالو سخت او غیر یقیني حالت ته دی پام وکړي د بوسنیا د امنیت وزیر ازادي اروپا ریډیو ته ویلي چې د پناه غوښتونکو لپاره د مناسب هستوګنې د بندوبست په اړه د وزیرانو شورا نن د دسمبر په 1 یوه مهمه غونډه کوي د ازادي اروپا ریډیو د درش بیلابیلو ژبو خبری سرویسونو د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکایي ادارې یو سی جی مشر ته خط لیکلی او ورته ویلي دي چې له هغې خبری ادارې څخه خپلواکي اخلي چې د قانون له مخې دی باید ساتنه وکړي د یو سی جی مشر مایکل پیک د ولسمشر جون شپ لخوا مقرر او په جون میاشت کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي سینټ منظور کړ د دسمبر په 13 اصول شوی لیک کې د ازادي اروپا ریډیو د ایډیټوریل بورډ وو غړو لاسلیک کړی دی او په دې خط کې پیک تورن شوی چې هڅه یې کړې پر آزادی اروپا ریډیو د یو ګوند کنټرول وي. خو پیک د سین بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي داسې هیڅ هڅه یې نه ده کړې او لیک له ناکره شیانو ډک دی. هغه زیاته کړه چې تر اوسه چې کوم کارونه کړي دي هغه د کانګرس لخوا ده ته د ورکړل شویو ذمواریو او د یو ایس ای جی ایم مشن ته د ژمنتیا د پوره کولو په اساس دي. دا خط په داسې وخت لیکل شوی چې د ډیموکرات ګوند جو بایډن بعد د جنوري په میاشت کې ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمون همکار بشیر ګواخ د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واورئ. پاکستان د افغانانو لپاره د آنلاین ویزو ورکولو اعلان وکړ. له دې مخکې به په دې لړ کې افغانان له کومو مشکلاتو سره مخ کېدل؟ په جنوبی وزیرستان کې قومي لخکر د یو تن کور سوځولې. ځایي پولیس چارواکي وایي د لخکریانو خلاف به قانوني کاروایي کوي.
دا ټول به گرفتار وو. کوم سرکار دا مشرانو کړه ستا ته هغه بای نیم دی او دا باقی چې کوم دا غي په ایمار اغلی دا قوم نو داخلا به باقاعده ان شاء الله قانون حرکت کرا دی.
د کورونا وایرس نوې بڼه چې له برتانیا خوره شوه پاکستان، هند او امریکا ته هم رسیدلې. لندن میشته ډاکټر خسرو سنگروال یې پاړه وایي
وایرسونه تل بدلون یا تناسب مومي کوي. نو دا ډېره نوې خبره نه ده، ځکه خو نړیتوب یا د وژنې یا د مړینې کچه یې لوړه سوې نه ده.
افغان چارواکو د ننګرهار ولایت په روداتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د وژل شوو کسانو له کورنیو بخښنه غوښتې ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. راځو د دې غړې ریپورټونو ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان حکومت فیصله کړې چې افغانانو ته د انټرنیټ له لارې ویزې به ورکوي. چارواکو ویلي چې دا کار یې د نوې پالیسۍ تر مخه د یو سل یو نوي هیوادونو د وګړو لپاره شروع کړي چې پکې افغانستان هم شامل دی. او افغانان اوس کولی شي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت او یا هم د نادرا دفتر وې پاڼو ته ورشي او هلته د ویزو د برخې د لینک په وهلو سره ځان ته ویزه واخلي. د پاکستان حکومت وایي په دې سره به د ویزو اخیستل اسانه او له رشوته بغیر ترسره کیږي. تفصیل د سراج ظهیر رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د دسمبر په 13مه په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت یې فیصله کړې چې د راتلونکي کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه به د چین او افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو اوسیدونکو ته به آنلاین ویزې ورکوي. د نوموړي په خبره دوی ته شکایتونه ترلاسه شوي وو چې د چین او افغانستان خلکو ته په ویزو ورکولو او د نیټې په غځولو کې به ترې بډې رشوتې اخیستل کېدې. نو دوی هغه زوړ مینول نظام ختم کړو او اوس به دغه خلق تا آن لائن ویزے ورکول کی گی.
یکم جنوری سے جس میں چین اور افغانستان
دے وی دلومڑے جنوری نا چپکی چین او افغانستان ہم شامل دی آن لائن ویزے باورتا ورکول کی گی. او دا ویزو ورکولو چی کوم زور طریقہ کار وو آغا با ختم شی. او دا زکا چی دا چین او افغانستان لپارا پا ویزو کے دیر شکایتو نرا غلی وو چی دا دی دا وقت پا غزولو کی پیسی غستر کی گی او کرپشن پکی روان دے. نو پدی وجبا مین ول ویزے ورکول ختم شی او یو سل یو نوی ملکون تبا آن لائن ویزی ورکول شروع شی.
آن لائن ویزا دیا جائے گا.
بل پلو آغا افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي او خپل وطن افغانستان ته هم زیرا زی. د دوی په وینا چې دوی کله افغانستان ته لاړ شي او بیرته د پاکستان په ویزو راځي نو په ویزو غستلو کې ورته ډیر مشکل وي. سو ورځې د پاکستان په سفارت کې انتظار کوي. نو اوس چې د پاکستان حکومت دا اعلان وکړو نو ورسره به د دوی مشکل را کم شي. په پیښور کې د افغانانو یو مشر حاجی حشمت الله مشال ریډیو ته د حکومت په دې فیصله وی
ورکولی سفارش بو او دوی شپې بلال لس بجې سهار پورې پدې یخنې کې کابل کې سفارت مخه ته بولاړو پلین کې بولاړو بیا به ویزه نه کېدلې څنګهول پازابې دل د افغان مهاجرنو ډیر زیات وو دا خو ډیره ښه خبره ده چې دا کار عملی شي او چې دا الای ویزه کار شروع شي
همدارنګ یو بلتن هم د حکومت په دې اعلان د خوشحالي سرګندونه وکړه او ویوي
نن خو زما سید خان د الای ویزه چې شروع شي دا خو ډیر بهترین کار وشي ځکه چې مخکې کم تکلیف او کم افغانان موږ چې په خپل تللو هلته سفارت مخې ته یوه شپه دوه شپې به مې انتظار کوو نمبر بنه راته او ډېر تکلیف باوجود به بیا زموږ ویزې لګېدلې او آنلاین خو ډېر ښه سهولت دی او انشاءالله کې دا کار وشي بهترین کار دی دا
د پاکستان او افغانستان په پوله تورخم باندې د پاکستانی چارواکو په وینا چې یوازې د تورخم په پوله هر ورځ خو او شاله سوزرو پوری خلک پاکستان او افغانستان ته زیرازي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبي وزیرستان په وانا کې قامي لخر د یو کوس یو تن کور ړنګ کړی دی. اطلس خان وزیر د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې لخر دا کار د دسمبر په 9 د ځمکه د لانجې په سر کړی دی. د سیمې پولیسو مشر بیا مشال ریډیو ته ویل دي چې په دې لړ کې یو پرچا هم لیکلې ده او د لخکریانو پر ضد به قانوني کاروي کوي. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر هم وایي چې د لخکر مشران به نیول کیږي. اشتیاق مسید مو په نور حال خبر وی.
سویلی وزیرستان واڼه سیمې اعظم ورسک د ضلع خیل قومي لشکر د مځکه په تنازع باندې د اطلس خان وزیر کور ړنګ کړی دی. د ضلع خیل قوم سره د مځکه تنازع سرنګ مخې ته روغلا اطلس خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
خبره دا وه چې دا په ټانګ تحصیل کې په دکې د مو په 2006 کې مځکه کړې وه او انتقال مې هم کړی وه او په حکومت کې مې ریکارډ هم وه او یې باوجود د حکومت ارچک شو ورته ویل چې د مځکه د مو مورته وویل چې د ځمکې خو قانون دی، عدالت یې دی او ډپټي یې دی نشته سو اته سره لوړ شي. خو د ځمکه د مودو دا وویل چې نه دا ځمکه د کوم ځلی خیل دو خو د ځمکو ته بالکل هڅه پرېږدو زه درخه لوړ شو. خو هغې باوجود د دا وویل چې میزه نه قانون مانی نه عدالت مانی.
اطلس خان وزیر ویي چې ځلی خیل قوم د ځمکې تنازع په جرګې حل کولو ته تیار نه شو او په لشکر باندې زما کور ړنګ کړي.
چې کوم لشکر وغی دا سبا تقریبا کینه د 4000 تر کاسون وی د سره ار سړی سره وسله وا چې سره کولشن کو په دغه سره کې وانینه هم وی دغه سره مکمل سامان دوا جبالینه وکړی سره وی پانه بعد غاری ک اغلاشکار 3-4000 کاسون وی راغلل یمو کوری مکمل ختم ک اید شایندت ک پوتو.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا ډنګول یک شه ملوث لشکر مشرانو په خلاف یې اف آی آر درج کړای دی.
اعظم ورسک علاقہ او تقریبا 2000 نوار کیسو پورې کسانو بس خلک ډېر زیات نو بیا دې کې د خپل خرابې خطر وا حکم چې د کور خپل مالکانو بیا غیم دا وې جره دې کې تاسو ټفل ماخلې دې چې خپل خرابه به وشو موږ خپل سامان مامان او دروازې کلکی او دا بس هیڅ چیز د قوم فیصله موږ ته منظور ده پر چې موږ خپل طرف اور کې هغه مدیان پر څو تمره سیار د پر رانه ده دا ټول به گرفتار وو. کوم سرکړ دا مشرانو کړه ساتاټه هغه بای نیم دی او دا باقی چې کوم دا غي په ایمار اغلی دا قوم نو دا خلا به باقاعده ان شاء الله قانون حرکت کړي.
د سویلی وزیرستان ډپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کورونا ډنګولو کې ملوث کسانو په خلاف اف آی آر درج کړای شوی دی او د ضلع خیل لشکر نه د نور کورونا د ژغورنې لپاره انتظامیه خپل کوششونه شروع کړي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه اوري د امریکا لوی سارنوال یا اټارنی جنرال جیفری روزن د دسمبر په 9 ویلي هیواد یې تیار دی چې په پاکستان کې د وجل شوی امریکایي خبریال ډینیل پر په وجنه کې ککر احمد عمر سعید شیخ نه صرف قید کی بلکې امریکا کې په مقدمه وچلوي. دا بیان د سند های کورټ د دسمبر 23 د هغې فیصلې وروسته راغلی چې له مخې یې د پرل په وجنه تورن عمر سعید شیخ او د هغه درې نورو ملګرو د خوشی کولو حکم ورکړ. د وال سټریټ جرنال خبریال ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې تر تختول کېدو وروسته وجل شوی و. پولیسو په تور کې له القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي عمر سعید شیخ او درې نور کسان نیولی وو او شیخ ته هم په دغه کار یو ځانګړی عدالت د مرګ سزا ورولې وه چې وروسته یې وکیلانو د دې سزا پر ضد په سند های کورټ کې اپیل وکړ او د روان کال په اپریل میاشت کې عدالت د شیخ سزا وکاله قید ته کم کړه. تفصیل د احمد الله ریپورت کې ورو.
د امریکا لنډمهاله لوی څارنوال ویلي هیواد یې تیار دی چې د خبریال ډینیل پرل په وجنه کې د هغو ککړو کسانو ضد مقدمه وچلوي چې د پاکستان یو عدالت یې خوشی کولو امر کړی. دا خبره جیفری روزن په داسې وخت کې کړې ده چې سند های کورټ د دسمبر په 23 د امریکایي خبریال پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ او د هغه درې نور ملګرو د خوشی کولو امر کړی و. جیفری روزن د دسمبر په 9 په بیان کې ویلي دوی د پاکستان حکومت له لوري د سند های کورټ فیصلې ضد د پریکړې درناوی کوي. نوموړی زیاتوي که د تورنو پر ضد هسې نه کامیابیږي نو امریکا تیاره ده چې شیخ بندي کړي او په امریکا کې پرې مقدمه وچلوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زاید حفیظ چودري تیر ماخوستن مشال ویډیو ته وویل د امریکا لوی څارنوال سرګندونو په اړه به خپل رسمي بیان ژر خپور کړي. له دې علاوه نوموړي له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. هلته په پاکستان کې د قانوني چارو پوهان وایي امریکا او پاکستان ترمنځ داسې کومه موافقه نشته چې په ایوي مقدمه کې مطلوب تن یو بل ته حواله کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د قانوني چارو یو پو اکرم شیخ وویل
جب ایک ملک کا نظام عدل ایک شخص کو بے گناہ قرار دیتا ہے
د ملک یو عدالت کې یو تن بے گناہ وګرځوي او بیا د هغه مقدمه اوریدنه په سپریم کورټ کې روانه وي او امریکا دا غوښتنه وکړي چې زمونږ وګړي وژل شوي نو دغه تورن کس ته ورته حواله شي چې په ملک کې پرې مقدمه وشلوي. نو نه خو د پاکستان آئین او نه قانون اجازه ورکوي. د پاکستان د آئین په 4 او 5 ماده کې په واضح توګه ویل شوی چې یو وګړي له پاکستان سره له شرطه د خپل وفاداری اعلان وکړي او بیا عمل هم پرې کوي نو د پاکستان قانون ورته د ملک دننه او بهر د تحفظ ورکولو ذمہوار دي. او زه نه غړم چې د پاکستان یو حکومت دی د آئین په دایره کې د یو بل ملک په غوښتنه خپل وګړي ورته حواله کړي.
د وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې د تختونی وروسته وجل شوی و. پولیسو یې په تور کې له القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي عمر سعید شیخ او درې نور کسان نیولي ول. شیخ ته پر همغه کال یو ځانګړی عدالت د پرل د تختونې او وژنې په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې وه چې وروسته یې وکیلانو د دغې سزا پر ضد په سند های کورټ کې اپیل وکړو او د روان کال په اپریل میاشت کې عدالت د شیخ سزا 9 بند ته ورکمه کړه او ورسره یې د نوموړي د خوشی کولو امر وکړو ځکه چې هغه له شاوخوا 13 کلونو راهسې بندي و. د سند صوبې حکومت امن نظم ته د خطر په اساس نه صرف عمر سعید شیخ سره د ملګرو په بند کې ساتلی و بلکې یاد حکومت او د ډینیل پرل مور او پلار د های کورټ دغه فیصله د پاکستان په سپریم کورټ کې چیلنج کړه چې د جنوري په 15 بای اورېدنه کیږي. سند های کورټ د دسمبر په 23 احمد عمر سعید شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل د نظربند ساتلو حکم معطل کړو او د هغوی د خوشی کولو امر یې وکړو. البته عدالت وویل چې حکومت دې د 4 کسانو نمونه ممنوع الخروج یا اگزیټ کنټرول لسټ کې واچوي. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پونتون کې د پرل پروژې په نوم په یو څېړنیز رپورت کې داوه شوې وه چې د پرل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورول شوې. په څېړنه کې دا داوه هم شوې وه چې په امریکا د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو مشکوک پلانونکي خالد شیخ محمد اصلا پرل وجلې و. محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیول شوی و او اوس مهال په کیوبا کې د امریکا په ګوانتنامو بې زندان کې بندي دی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د کورونا وایرس نوې بڼه تر پاکستان رسیدلې او دلته یې څو کسان وهلي دي. پوهان وایي د دې وایرس دا ډول زر خپریږي او د خلکو د وجنې قوت یې د پخوانی نه کم دی. له همدې امله دوی خلکو ته لارښوونه کوي چې وارخطا کیږي دی نه او د روغ پاتې کېدو لپاره د تیر په شان لګڼې ګڼې ځان وساتي، لاسونه دې په صابون ووینځي او ماسک دې وکاروي. د صحت نړیوالې ادارې د پلان تر مخه غریبو ملکونو ته ښایي د کورونا وایرس ضد ویکسین د 2021 کال په وروستیو کې ورسیږي، خو پاکستاني چارواکي یې د زر اخیستو تکل لري او د دې لپاره یې 2.5 میلیونه ډالر اعلان کړي دي. بشیر ګواخ د کورونا وایرس د بانی او پرزدی د ویکسینو د ویش پروګرام ته په دې ریپورت کې کتنه کړې چې تاسو اوریدو تر بولم.
پاکستان د دسمبر په 13مه د کورونا وایرس د نوي قسم د لومړیو کیسونو تایید وکړ. د سند صوبې د صحت وزارت په دغه ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې له برتانیې څخه د ورغلو 200 کسانو ټیسټونه کړي او معلومه شوې چې په دوی کې شپږ په کورونا وایرس اخته دي. له دغه څخه په دریو کې د دې وایرس نوی قسم لیدل شوی دی. د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې لږ تر لږه د وایرس دوه نوي قسمونه له برتانیا او جنوبي افریقا څخه تایید شوي دي. په دې اداره کې د کورونا وایرس په اړه د څېړنو د تخنیکی برخې پوهه ډاکټر ماریا وان کورخوف د دسمبر په 13مه په یو خبري غونډه کې ویل دوی د کورونا وایرس د نورو قسمونو دراتګ توقع هم لري، خو ښایي ډیر وژونکي نه وي.
څومره چې دا ویروس ډیر خپریږي هغومره به نور ډولونه مخې ته راځي. موږ هر بدلون ګورو. په جنوبي افریقا او برتانیې کې د کورونا ویروس نوي ډولونه مخې ته راغلي دي. دا له یو بل فرق لري، خو بنیادي چوکاټ یې د پخواني وایرس په شان دی. اوس مهال زه دومره ویلای سم چې د وایرس نوي بڼې د لیږد او په مریضانو یې اغیز لنږدې وڅارو. موږ څېړنې کوو او د دې لپاره مو د پوهانو یوه ډله جوړه کړې ده.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په اوهان ښار کې راپیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. د وایرس په تیر یو کال کې نږدې 1.8 میلیونه کسان مړه کړي دي. په دې اړه شمیرې ساتونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې د دسمبر تر 13مې پورې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر له 2.8 میلیونه اوښتی دی، خو 6.5 میلیونه کسان ترې روغ شوي هم دي. د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدمتونو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال وایي د کورونا وایرس چې هر څومره نوي قسمونه راشي د ځان ساتلو طریقې همغه زړه ده. نوموړي د دسمبر په 13مه مشال لري تویل خلک د لاسونو په بیا بیا مینځلو، ماسکونو اغوستلو او لې یو بل فاصله ساتلو سره په دې وایرس له اخته کېدو بچ کېدلی شي.
وایرسونه تل بدلون یا تناسخ مومي، که نو دا ډیره نوې خبره نه ده. کرونا وایرس چې له کوم وخت نه راپیدا شوی تر اوسه یې په لسګونو ځله تناسخ یا بدلون کړی. خو دغه تناسخ یا دغه بدلون چې ده، دغه ځانګړتیا لري چې په نتیجه کې د وایرس د لیږدېدو وړتیا ډیره زیاته شوي. داسې کوم لاسوند یا علمي لاسوند په لاس کې نشته چې د دې ښکارندوی وکړي چې دا وایرس نور هم خونړی شوی ده. یعنی وایرس د وایرس د خونړیتوب یا د وژنې یا د مړینې کچه یې لوړه شوې نه ده د شته لاسوندونو پر بنسټ، خو لا تر اوسه ډیر وختي ده، څېړنې روانې دي، اکثره لابراتواري څېړنې دي.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هڅې روانې دي چې د دې وایرس په ضد واکسین خلکو ته ورسیږي. په دوی کې امریکا، جرمني، برتانیا، چین او روس خپل جوړ کړی واکسین روغتونونو ته لیږلې دي. د پاکستان د صحت وزارت لخوا د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته ورکړل شو معلوماتو تر مخه دوی د چین، روس او برتانیا له کمپنیو څخه د واکسینو اخیستلو ته نږدې شوې دي. په لندن کې د کورونا مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر اجمل نور مومند وایي په ځینو خلکو کې مشهوره شوې چې موجود واکسین د کورونا وایرس په نوي قسم اغیزه نه لري، خو دا په وینا داسې نه ده. نوموړي د دسمبر په 13مه مشال لیډیو ته ویل
د وایرس فرق چې راغلی په کې یوازې دا دی چې د خورېدو هغه کم قابلیت چې دی هغه زیات شوی دی، خو د ناروغۍ په شدت کې کوم خاص توپیر نشته او ناروغان چې راځي هغوی لکه څنګه چې مخکینی ډول د دې وایرس په هماغه ډول دی، او حتی ځینې خوایي چې د دې ناروغي یا د ناروغۍ شدت چې دی د هغې پخوانی لږ کم هم دی، او دا واکسینونه چې راوتي تر اوسه پورې د فایزر واکسین او یا د موډرنا واکسین چې وو هغوی په دې کې د دې په ضد باندې دا واکسین مکمل تاثیر لري. یعنی د واکسین کمپنیان دا دعوه کوي چې لکه څنګه چې پخوانی او د دې په ضد باندې هم هماغومره مؤثر دي. او دغه راز چې کوم دا نوې واکسین د استرازینیکا په نوم باندې په انګلستان کې راغی د اکسفورد پوهنتون د خوانه، دوی هم همدا وایي چې د دې نوې ناوې او زړو په مقابل کې په یو ډول باندې مؤثر دي.
په برتانیا، امریکا، د اروپا په ځینو هیوادونو، چین او روس کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین ورکول پیل شوی دی. د رویټرز خبری اژانس تر مخه د امریکا او جرمني کمپنیو شریک جوړ کړي واکسین فایزر 95% اغیزمن ثابت شوی دی. همدارس د روس او چین واکسین لواویا فیصد څخه تر 90% پورې اغیزمن اعلان شوی. د صحت نړیوال ادارې غریبو هیوادونو ته د واکسینو رسولو پروګرام پیل کړی دی، خو وایي چې دا کار ښایي تر 2021 کال تر اخیره پورې وخت ونیسي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جنوبی وزیرستان د هغو ګاډو د بارګینونو مالکان چې د زربیاز پوځي عملیاتو پر مهال یې ودانۍ ړنګې شوې وې او تاوانونه ورته اوړېدلي وو، له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې دوی ته د معاوضې ورکړي. د ګاډو بارګینونو دغه مالکان وایي چې حکومت ته یې د خپلو تاوانونو ټول معلومات ورکړي، خو یوه نیټه او بله نیټه ورته ښودل کیږي او لا هم ورته ازاله نه ده شوې. په دې هکله د عمر وزیر رپورت کې نور تفصیل اورو.
شمالی وزیرستان کې د موټر بارګینونو مالکان وایي چې ضرب اعظم عملیاتو کې د بازارونو مارکیټونو په سیر د دوی بارګینونه هم لزمه کې سره سم شول، د ګڼو تاوانونو سره مخ شول. د کالونو رهسې د خپل تاوان غوښتنه کړي، خو لا هم ورته ډاډ نه دی ورکړل شوی. د وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه مشر سید جمال مشال ریډیو ته وویل چې دا انتظامیه نه واخله تر وزیر الله پورې غږ رسولې، خو لا هم د تاوان ازاله نه کیږي.
عملیات چې میرعلی بازار، میرانشاه بازار، د داخل بازار په مکمل توګه باندې خورې سره خورې شوي وي. په دغه بازارونه کښې د میر موټر بارګینینه وي چې په دغه کښې په سوینه په زرینه ګاډي وي لوړ وي، او هغه د خورې سره خورې کړې شوي وي. دغې ازالې د پوره میر باقاعده د ډي سي صاحب سره، د صوبایي حکومت د واکدارونو سره مې لیدنې کتنې کړې وې. دې د مشتان د مکمل د ازالې ډرګرنه ار کړې وه. موږ نه پوهېږي چې د یوې صبرې د میر سروې نه وشوله. د صوبایي حکومت نه دا مطالبه ده چې د نظر نظر د میر سروې سټار کړو او موږ ته د خپلې نقصانات ازاله روکړو.
د میرعلي اوسېدونکي او شمالي وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه جنرال سیکرټر ضیاءالله وایي که حکومت یې د تاوانونو ازاله نه کوي نو مجبوره دي چې سړکونو ته وځي.
کوم نقصانات شوا د ګاډي والا د بارګینې هغه براش ټي سي صاحب سره ملاقات کړه، هو وزیر ریلیف سره ملاو شوي، سیکرټری ریلیف ته مې ژه درخواست شوا ده. د نن تاریخ راسې مشته یا څه خاطر خوا جواب نه ده ملاو شوه. میږ حکومت نه پر زور مطالبه کوي چې میږ نقصانات ازاله ده وکړو، که چیرې دا ازاله نه شوه تو بیا میږ یو پر امن احتجاج کوي.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمیشنر شاهد علي خان وویل چې شمالي وزیرستان کې د ډنګو کورونو د تاوان سروې د یوې مودې نه بند وې، هغه پیل شوې. د موټر بارګینونو او د غشان نورو تاوانونو په اړه یې صوبایي حکومت متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. د دوی د تاوان په اړه انتظامیې خپل طرف نه کار پیل کړی، څنګه هم چې صوبایي حکومت وړاندې د مرستو په اړه امر کړي دوی به یې عملي کړي. شمالي وزیرستان کې عملیاتو په دوران میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول. بل طرف دغلتا موټر بارګینونه او دغه شان یو شمیر نور توانونه شوي چې ځایي ولس یې په وار وار د ازالې غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر د دې رپورټ سره د رواني غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د بشیر ګواخنا د دې سات خبرونو لنډې درو.
پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د درېو نورو ملګرو سره نن په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت ته وړاندې کړ. پر هغه تور دی چې د پاکستان ریاست خلاف یې د سورابګوټ جلسې په مهال خبرې کړې دي او خلک یې ګډوډۍ ته هڅولي. د علي وزیر وکیل قادر خان نن مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورنه بې بنیاده وبلل او زیاته یې کړه چې د هغه د خوشي کولو لپاره یې عدالت ته د ضمانت درخواست ورکړې دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبرونه ته وویل چې د جنوري لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو خلکو ته آنلاین یا پر انټرنیټ ویزې ورکول پیلوي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 2415 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په دې اړه شمېرې خبرونکي حکومتي ویبسایټ لیکلي چې تر ننه پورې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 4,99,515 ته رسېدلی. همداراز 10,105 کسان تمړ شوي خو 4,05,000 کې رغېدلي دي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت فیصله کړې چې لندن ته تللي د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف پاسپورټ باندې نوې کوي. دغه پاسپورټ د فروری په 14 ختمیږي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په سمبات خبرلان ته وویل چې دغه نیټه به د نو شریف د پاسپورټ د کینسلولو نیټه وي. نو شریف ته د درغلیو په قضیې کې وکاله قید سزا شوې خو هغه د علاج لپاره په لندن کې نوموړی په ځان لګېدل کورنه بې بنیاد بللې. د آزاد اروپا ریډیو د دریش بیلابلو ژبو خبری سرویسونو د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکایي ادارې یو اس ای جی مشر ته خط لیکلی او ورته ویلي دي چې له هغې خبری ادارې څخه خپلواکي اخلي چې د قانون له مخې دی باید ساتنه وکړي. خو مایکل پیک د سی این بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې داسې هیڅ هڅه یې نه ده کړې او لیک له ناکره معلوماتو ډک دی. هغه زیاته کړې تر اوسه یې کوم کارونه چې کړي هغه د کانګرس لخوا دته د وکوشو ذمورۍ او د یو اس ای جی ایم مشن ته د ژمنتیا د پوره کولو په بنیاد.
د افغانستان د ننګرهار والی د یو شمیر اعلی پوځي او ملکی چارواکو په ملتیا رودات ولسوالۍ ته ورغلی. والته په یو ولسی غونډه کې د هغو دوو تنو ولسی وګړو وارثینو ته د تسهیلیت وړاندې کولو ترڅنګ بخنه غوښته چې وونه وړاندې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوي وو. ولسی وګړو له چارواکو غوښتل چې شپنی عملیات بند او د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. په دې هکله نور تفصیل د جلال آباد زم خبريال باز محمد عابد راکوي.
د دسمبر په 14 نیټه د ملي امنیت د 02 په نوم ځانګړو ځواکونو د ننګرهار روداتو ولسوالۍ اړوند مزینی کلی کې د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه وژلي وو چې د سیمې د خلکو په وینا وژل شوي کسان کروندګر ول او د وبخور پر مهال وژل شوي دي. په هغه سهار د سیمې اوسیدونکو د وژل شوو کسانو جسدونه د جلال آباد تورخم پر لوی لار د احتجاج په توګه یخي ول او له حکومت نه یې د پیښې د سیړونو غوښتنه کوله. خو د دسمبر په 14 نیټه د ننګرهار والی زیاولحق امرخیل د یو شمیر نظامي او ملکی پلاوي په ملتیا روداتو ولسوالۍ ته ورغلی وو او په پیښه کې د وژل شوو وارثینو ته یې د ولسي غونډې په ترڅ کې تسلیت وړاندې کړ او ژمنه یې وکړه چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو ته به جدي سپارښتنې وکړي چې په عملیاتو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. نوموړي وویل
ټول تمرکز مې داره چې عملیات په داسې شکل باندې وسي چې هلته یو څوک په شهادت ونه رسېږي. درې میاشتو کې دا اولینه حادثه ده او په همدې خاطر راغلم چې د دې کورنۍ څخه بخښنه وغواړم.
په غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له ځایي چارواکو ګیله لرله او ګواښونه یې وکړل چې که د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي دوی به له ولایتي ادارې سره پریکون وکړي. قومی مشر رحمت الله او دینی عالم شیخ ضیاء الله حکیمی وویل
که د ادارې دوام په همدې ډول وي جناب واری صاحب زمونږ دپاره دا اداره قابل قبول نه ده.
څوک هم راته جومات کې بمونه ږدي، څوک راته د شپو لارو ته راوځي، څوک زمونږ دیکانان وژني.
کله چې حکومت په خپله دا کار وکړي بیا به مونږ چاته فریاد او شکایت.
په غونډه کې ویناوالو د روداتو ولسوالۍ لپاره د بنیادي پروژو غوښتنه هم وکړه، خو د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل وویل چې د کرنې په برخه کې په روداتو ولسوالۍ کې ګڼې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. د کلو پراختیا ریاست تر چتر لاندې 15 بیلابیلې پروژې تر کار لاندې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونې دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدلی شئ، او که د مشال ریډیو ویب پاڼې ته تاسو نشئ نیغ په نیغه ورتللی او سمارټ فون لرئ، نو بیا کولای شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن یا ایپ تاسو په خپل ټلیفون ډاونلوډ کړئ او د دغه اپلیکیشن د لارې د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورشئ. د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې نه یوازې تاسو د روانې خبرونې په غږیز ډول اورېدلی شئ، تیرې غږیزې خبرونې هم پرتې دي، خو د دې ترڅنګ نور ډېر په لیکلې بڼه رپورټونه، ویډیوګانې، خبري، معلوماتي او تفریحي ویډیوګانې تاسو کتلی لیدلی او لوستلی شئ. د مشال ریډیو د دې ګړۍ د رپورټونو لړۍ ته ورځو. د افغانستان په پکتیا ولایت کې ښځې شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د ښځو او جنکو یادې ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د جنکو او لکانو یو شمېر ښوونځي د انټرنیټ د نورې فایبر له شبکې سره ونښلول شي. په دې رپورت کې اورو چې د پکتیا د یوې اوسیدونکې په غږ پیلېږي او زمونږ خبریال نجیب الله لوخیل راستولې ده.
دا ښځې چې مطالعه وکړي نو دا د دې سبب کېږي چې ټوله ټولنه باسواده شي. نو باید ښځو لپاره یو ډېر ښه د کتابتونونه یعنی تعلیمي برخې او مرکزونه ورته وټاکل سي.
دا غږ د سنا په نوم په پکتیا کې د خاري نسوانو ښوونځي د یوې زده کوونکي ده چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشتوالي شکایت کاوه. د ملکه په نوم یوه بله زده کوونکي وایي له مطالعې سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کېږي. که دوی په ښوونځي کې ګری مطالعه کوي نو اړتیا ده چې عامه مطالعه هم وکړي.
مطالعه ډیر ښه شی ده، خو متاسفانه پکتیا کې د ښځو لپاره دومره سم صحیح ځای نشته چې مطالعه وکړي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانې ست، خو نور په بازارونو کې دا جنو کې کتابخانې ډیر دي پکتیا کې. متاسفانه ښځو لپاره دومره ښه ځای نشته چې هلته مطالعه وکړي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي که په مکتب کې نه وي، په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورونو ته پیسې ورکوو چې بازار نه مونږ ته راوړي او په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیا ګردیز په نوم یوه بله جینۍ وایي مطالعه ښه شی ده او په پکتیا کې کتابتون نشته. خود خزو او جنو لپاره د مطالعه داسې ځانګړي ځایونه نشته چې دوی حالت ورشي.
کله چې موږ په ښوونځي کې خاص مطالعه کوو د ښوونځي کتابونه لولو، باید عام مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن ورسره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په آزادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت نجونې وایي دوی غواړي د ښوونځیو د زده کړو ترڅنګ نور کتابونه مطالعه کړي، او په اوسني وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي. خو ښځو ته دا اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي وایي چې یو شمېر ښاري ښوونځي د نوري فایبر سره نښلوي چې په دې سره به ښځې او نجونې په ښوونځیو کې د انټرنیټ او مطالعې اسانتیاوې پیدا کړي.
د نجونو او ښځو د علمي وړتیاوو د لوړولو او خصوصا د مطالعې او انټرنیټ ته د لاسرسۍ لپاره موږ په ځینو ښوونځیو کې د نوري فایبر وسلو، او په دغو ښوونځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او د مطالعې، او تر څنګ یې د لینکن ښوونیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زمونږ نجونې او خویندې کولای سي هلته د خپلو اړتیاوو چې هغه انټرنیټ ده، مطالعه ده، دې ته مراجعه وکړي او د هغوی له سهولتونو نه ګټه پورته.
سره له دې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی، خو کتونکي په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه او په منځ کې دا دود کرار کرار آمیدلی شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورجو د خیبر پختونخوا سوات سیمه ته د غلطه زنګلات محکمې لخوا ځایی مدني فعالانو ته په زنګلونو کې د ونو کرلو طریقا او بیا ورسته د غې د خصمانه په اړه یو ورځنی تربیتی ورکشاپ شوه دی چې په کې ویل شوی غیر تربیافته کسان چې کوم بوټي ولګوي هغه کې 90% یې ضایع شي. په دې حق ته تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
په سوات سیدو شریف کې د زنګلاتو محکمې ضلعي دفتر کې راجمشوي د گرین پاکستان او سکاوټ زلموتا د زنګلاتو پوهان عمر خطاب د بوټو لګولو او بیا وروسته خصمانی تربیت په مقول چې هر کال حکومتي ادارې د عام ولس په مرسته په لکونو بوټي لګوي هغې لپاره ضروري ده چې زنګلي بوټو لګولو طریقې دغه رضاکار وپیژني.
په بوټي لګول نه ټولو نه ضروري خبره د بوټي حفاظت کول دي او سیکنډ خبره دا ده په سوات کې اسپیشلی چې د چا په ځمکو باندې تا پلانټیشن کوي پرایویټ اونرشپ وي نو الته خلک دا یو عام تصور دی چې هغه بوټي چې کوم دی هغه ځمکه سرکاري کیږي. دا بالکل غلطه خبره ده. دا بالکل نه سرکاري کیږي. درې کالو دپاره د ای پروټیکشن او مینجمنټ ډیوټي د فارسټ ډیپارټمنټ سره وي. د درې کالو نه بعد په پراپر یو سټام پیپر په ذریعه باندې هغه ځمکې دی ته واپس حواله کوي.
تربیت جوړونکي د گرین پاکستان نوې ټولنې سوات مشر نیم خان وایي چې دوی مقصد داسې تنان تیارول دي چې په بیلابیلو سیمو کې د سکول زده کوونکو او نورو خلکو ته چې بوټي لګوي هغوی ته دغه تربیت وړاندې هم ورکړي.
د نن ټریننګ مقصد دا و چې موږ به د فروری په مارچ کې چې کوم شجرګاری مهم دی چې هغې تپاره موږ ځان پوه کړو په طریقې پوه کړو او چې څومره چې پلانټیشن ډرایو دی په دې کې ټول رضاکار دي. څوک پولیس والے دي, څوک سکاوټس والے دي, څوک میډیا وال دي, څوک کاروباریان دي, څوک سکول ټیچرز دي. دا موږ ته یو سوچ ته یو جذبې په تحت تر ټول شوي یو او موږ به د فارسټ ډیپارټمنټ سره څنګ په څنګ ولاړ یو او ونې بوټي به لګو هم او بچکه وبه هم.
تربیت کې برخه اغستونکو د سوات سکاوټ اوپن ګروپ مشر اختر علي وای چې تربیت ډیر ګټور وو او دوی ترې ډیر معلومات ترلاسه کړل.
هر کال زموږ سکاوټس چې دي هغه ځکه نه باندې بوټي لګي خو نن چې کوم دوی موږ کوم ټریننګ را کوم ته کوم صحیح طریقه خواله نو ډیر زبردست هغه ان شاء الله کړي پیدا کړ او موږ به دا کو چې د دین به مخکې موږ خپل کوم رضاکار چې دي هغه پر ټرین کو چې په دغه طریقه باندې هغه دا بوټي ولګي او ان شاء الله چې په دې روان میاشت کې زموږ پروګرام دی چې موږ کم از کم 2000 پورې دوی موږ داسې ایریا وخې چې دا دوی په خوخه باندې موږ کم از کم 2000 بوټي دلته کې ولګو په سواد کې.
تربیت کې ویل شول چې د سواد په غرونو کې د هغې د مزاج مطابق بوټي لګول پکار دي او کالو سر په ځنګلو کې بوټي لګول شي خو غوره موسم یې د مارچ نه تر اپریل پورې او د اگست نه تر جولای میاشتې دي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سواد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې, شننې, تبصرې, خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک, ټویټر او یوټیوب اوریدئ, لوستئ او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې د گوادر د حفاظت لپاره له دې خارا اغزن تار یا کندتار تاول کیږي. دا کندتار د یو دیوال شکل لري چې امنیتی کیمرې به په لګي او ځای په ځای به په د پوس سرتیری څوکۍ کوي. همدا راز به خارته د ننوتلو او د دې نه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجود وي. د چارواکو په وینا دا کار یې دغلته د روان سرمایه کاری او د سرمایه کارانو د باور پر ځای ساتلو لپاره کړی دی، خو بلوڅ سیاستوال یې د دوی د خاورې قبضه کیدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسی بولي. پاکستان اقتصادي راهداري لومړی لویا او تر ټولو نه زیاته لګښت لرونکې پروژه ده. دا چې په پوره کېدو سره به یې چین له عربي هیوادونو د خپل ضرورت تیل او د اوس په نسبت په ډیر ارزان نرخ خپل هیواد ته ورسي. په دې موضوع زمونږ همکار بشیر ګواخ یو تفصیلي رپورټ برابر کړی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځانګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي ښار له 1500 اکړ ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابعه هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه ښار پیل او په سمندري بندر ختمیږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سیټي یا گوادر خوندي ښار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سیټي یا زیرک ښار ویل شوی د امنیت ساتلو لپاره ضروري دی. هغه د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل په دې ښار کې به په وسلې ورلولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل، دا د گوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننٹس دي، یو پکې فینسنګ دی، پولیس انفراسټرکچر ډیولپمنٹ دی، او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کول دي. چونکې موږ دا گوادر سیټي د سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کولو وړو، انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول وړو، ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی. هغې خلک چې کوم دی هغه پوره امن دی، هغې جابس غواړي، هغې ترقی غواړي، د هغې دپاره هغې هر قسمه تعاون هم کی. اوس هم چې څومره رد شوی دی پای کې دا خلک برابر شریک دی. چونکې بهر خطرات لږ ډېر شته دی، د هغې د وجې نه مونږه دا موقع چې کوم اسکرینټس دي، کوم بهر خلک دي، کوم چې هغوی نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي، د هغې داسې قسمه حرکت کولی شي. نو که هغې ان کیس خدا نخواسته او دای دینه کې کو داسې کار وشي، بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنٹ چې کوم دی هغه به کافی حد پورې متاثر شي. نو مونږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې لپاره مونږ سیف سیټي پروجیکټ ډیوایس کړی دی او په دې کې مونږ سره فینسنګ او دا ټول سیزونه به کیږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو 3 میاشتو راهیسې روان دی. ځینې چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرښه د پاکستانی پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوځ د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره 2 ځای د دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا څلورو ته ډیرېدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼې لیکل شوي چې سی پیک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې عمله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګ دي د زینو اخستو ته د خلکو په هڅولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په دلو را چرخی.
پوری دنیا میں مثال رشتہ لازوال پاک چین دوستی کے
خود دو برا کمپین سربراہ ہم د چین اقتصادی راہداری پروژی پاڑا ډیر معلومات کارا نه دی. د دې راپور لپاره مشال ریډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه وې پاڼې و پلټلې او د سلګونو پاڼو اسناد یې وکتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده، خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات وغواړي.
هغه پکیم پکې دي کې یو کمپریهنسیو میټینګ راغور د بلوچستان کې څه دی اته او د سکیورټی سچویشن جنرالي سپیشلی چې کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنٹ چې کوم قوتونه دي چې کوم نه غواړي چې دا د نړۍ شوی د اختصاری سنت فلیش پوینټ او نه دا د وادر وي هغه لپاره خامخا مطلب دی چې سکیورټی کنسیدریشن سره اگنور کول نه شي. هاو ایور ما خبره چې زموږ سره سي مسلې چې کوم موږ ته د دې چې مسلې جوړې شي هغه په کار کې باید موږ اډریس کړی باندې ان شاء الله موږ میټینګ هم ایجنډا کې مچو او موږ ته یو جواب هم غواړو چې موږ وی وي د دې څه وجوهات زما حاضر سات دا زما دا څه خیال دی چې یو فلورشینګ بزنس سټی چې هغه 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 کې فنس هغه فنس دی هغه کمپیریټیولی اوپن هو دا به موږ د انټیریر چې کوم نسل چې دا بچا دا منګې هغه نه موږ ځان پېږو چې دا دی د دې وجوهات شته.
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د شپږ تلويخ عربو ډالرو و خو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا عربو ډالرو ته رسیدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماستر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره 2 ارب ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوی چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلې شي. په بلوچستان کی له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوال ډلې هم فعال دي. دوی د چین پنګونه د بلوچو د وسایلو لوټل بولی او له همدې عمله د دې پروژې پر کار کوونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیری او څو چینایي کارکونکي وژل دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز 2 ځانګړي ډیویژنونه یو سمندري او بل ځمکنی هغه وګمارل، خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیستم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکی کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دی وای اوس به د گوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او سی پیک د چین د ایوی پټی او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا لخپل هیواده بهر تر سره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلې بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره ونخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی ایس آی ایس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له گوادر تر کاشغره د پټلې غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواد لري یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانې او ورځنۍ ژوند پرې چلیږي.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری رپورت ته ورزو. په 2000 کال کې د کلتور د نړۍ وتلو سیرو د تل لپاره د ژوند سره خدای پامانی وکړه او د ابدیت غېږې ته یې پناه ویوړه. په دغو کې د هند، پاکستان، افغانستان او نړۍ وتلي فلمي ستوري، شاعران، لیکوالان، نساګر او دې ته ورته نورو شوبو خلک هم شامل دي. نجیب عامر په خپل دې رپورت کې هم په دې اړه معلومات راټول کړي دي چې تاسو اورېدو ته رابولم.
گوره سړیا شونډان نسته دي، لفسرین نسته، اوربل لرم قیتک نسته، شایسته پشه لرم څپلۍ نسته، دا سپین سپین مړوندونه ګوره کریا تلاوې کریا
نهبنګړۍ
نهشته مېږه شوي شاخر کوم نو زه څنګه وکړم جیبونه شته خو پیسې
نهشته. دا د افغانستان د وتلي کامیډین فلم ستوري او د تلویزیوني خپرونو د وړاندې کوونکي آصف جلالي غږ دی. هغه د 2000 کال په لومړۍ ورځ وفات شو. نوموړی په 25 کلنۍ کې د زړه د حملې له وجې له نړۍ سترګې پټې کړې. د 2000 کال په جنوري کې د افغانستان د سینما سره تړلي درې نور کسان هم مړ شول. اداکار اسد تاجزی چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا ورته د استادۍ لقب ورکړل شوی و په همدې میاشت کې ومړ. د جنوري د میاشتې په 6 نیټه د افغانستان د سینما پیژندل شوي ستوري قادر فاروخ هم د ورپېخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې سا ورکړه. د جنوري په 20 بیا فلم جوړونکي او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوان شیر حیدری هم له ژوند سره مخخه وکړه. د هندوستان د فلمی نړۍ بالیوډ لپاره هم 2000 کال غمجنو ځکه چې ګڼو وتلي فلمی ستورو پکې خپل مینوال خپه پریښودل.
لکیریں بہت عجیب ہوتی ہیں، کھال پہ کھچ جائیں تو خون نکال دیتی ہیں اور زمین پہ کھچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں.
عرفان خان چې د بالیوډ ترڅنګ په هالیوډ فلمونو کې هم کار کړو د اپریل په 9 د سرطان ناروغۍ له وجې وفات شو. هغه په 45 کلنۍ کې مړ شو. په روان کال کې د هندوستان ځوان اداکار سوشانت سنگ راجپوت هم ومړ. هغه 40 کلن و او د ډیر ښه نور کار ته متر کېده خو د جون په 14 مرګ مخکې شو. همداراز د هندي فلمی نړۍ یو بل ستوري رشی کپور هم را پریوتو.
بات یہ ہے کانچا کہ مجھے تیری شکل ہی پسند نہیں آئی، اس میں تیری بدصورتی کا کوئی قصور نہیں ہے، بدصورت میں نے بہت دیکھے ہیں لیکن تیری شکل سے گھن ٹپکتی ہے.
رشی کپور د بالیوډ د کامیاب ترینو فلمی ستورو څخه یو ګڼل کېده. نوموړی په ممبئی کې زوکړه و خو مشران د خیبر پښتونخوا د سرخار پېښور نه هند ته تللي وو. په پېښور کې اوس هم د کپور کورنۍ حویلۍ موجوده ده. سخ کال روسي لیکوال او شاعر ایډوارد لیمونوف هم په 80 کې عمر. دا زیم آی ډی دغه مشهور ناول دی. د چک جمهوریت د فلمونو اداکار لیکوال او ډایرکټر یری منزل په سپتمبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ له وجې مړ شو. د نوموړي فلم لنګدې لیدل شوی اورګاډي اسکر ایوارډ ګټلو. روسي خبریالی ایرینا سلاوینا په اکتوبر میاشت کې د پولیسو لخوا د هغې د کورنۍ د ځورولو په غبرګون ځان په اور وسیزلو. په فرانسه کې میشت جاپاني فیشن ډیزاینر کینزو ټکاډا په اکتوبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ نه ومړ. هالندی نژاد امریکایي راک موسیقار ایډی وان هایلند د اکتوبر په 6 د مغزو د سکتې له وجې مړ شو. دا هم داغه د موسیقۍ یو نمونه چې هغه پکې برېښنایي ګیټار غږوي. دا موسیقي د مایکل جیکسن د یوې سندرې لپاره په 1923 کال کې غږول شوې وه. ایرانی کمپوزر او سندرغاړی رضا شهجریان د اکتوبر په 8 له نړۍ سترګې پټې کړې. په دې سندره کې هغه وایي دومره مسیم خو چې مرګې راشي د ژوند مستې ختمې شي. سکاټلند ډایرکټر سیان کونری هم د 2000 کال د اکتوبر په 10 د ورپېخې ناروغۍ نه ومړ. روسي لیکوال میخایل ژوانیتسکي چې د کامیډي لیکلو لپاره شهرت درلودلو د نومبر په 6 له نړۍ وکوچېد. 25 کلن افغان خبریاله ملاله میوان د دسمبر په 10 په جلال آباد کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وفات شوه.
د اختر په سبا راشه زه به دروسم تور سترګې سره لاسونه. السلام علیکم.
د جنوبی کوریا د فلمونو ډایرکټر کیم کی ډک د دسمبر په 11 د کویت 19 ناروغۍ له وجې ومړ. هغه په 2014 کال کې وال سټریټ ژورنال ته په یو مرکه کې ویلي وو په ژوند کې لیدلې کړاوونه یې تل د فلمونو د لارښوونې یا ډایرکشن لپاره کارولی دي. د هالیوډ سره تړلي ګڼ کسان هم په 2000 کال کې مړه شول. په دې کې اداکاره انر بلیک مین، اداکار چډویک بوزمین، اداکار چرمی بولک، اداکار شان کنیری، اداکار رابرټ کونارد، موسیقار پیټر گرین، لیکوال وینسټن گروم جونیئر، اداکاره ډایانا ریگ او ګڼ نور شامل دي. په پېښور کې سندرغاړی شهریار شعور د جون په 19 د ورپېخې ناروغۍ نه ومړ. هنرپوهان وایي له دې زلمي ډېره تمه کې دا خو مرګي په تانده ځوانۍ کې له مینوالو بیل کړ.
ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے،
د پاکستان تلویزیون مشهور ویان طارق عزیز هم د روان کال د جون په 12مه نیټه وفات شو. یو مهال د غا نیلامګر پروګرام ډیر مشهور و. د دسمبر په 12مه نیټه د افغانستان د دری ژبې پیژندل شوی کیسه لیکوال محمد اعظم رهنوت زریاب په 80 کلنۍ کې وفات شو. نوموړی د لسګونو افسانو او د څو ناولونو لیکوال و. شکسپیر په خپل یو مشهور نظم کې وایي له ماشومتوبه تر زړښته د انسان د ژوند اوه صحنې تمثیلیږي. هر کال د نورو خلکو تر څنګ هنرمندان، آرټیسټان، فلمي ستوري او لیکوالان مړه کیږي، خو سخ کال دا کچه لږه لوړه ده. وجه به یې ښایي په دنیا کې د کورونا وبا خپرېدل هم وي. خو رابیندرناټ ټیګور وایي تر څو چې د ځمکې په سر یو ماشوم هم پیدا کیږي نو ترې جوتیږي چې خدای له انسانانو ناهیلی نه دی.